سلام و وقت بخیر در افغانستان. به وقت ما خمش پاک بجیشی مخی درده چی دخبر مطالب دلن شو خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په بغلان ولایت کې پرونی و ښځه د خلکو په مخ کې په درو وهلې ده. دې محکمې نن پر خپله ویب پاڼه خبر ورکړی چې دا ښځه د لومړنۍ محکمې لخوا د هغه څه په خاطر چې دلالي بلل شوې ده په تیرو دېرشو درو او شپږ میاشتې بند محکومه شوې وه. نړیوال بنسټونه او د بشري حقونو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقونو سرغړونه بولي او بیبیا یې له طالبانو غوښتي چې د دې ډول سزاګانو بهیر ودروي، خو طالبان لا هم د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د دې حکومت تطبیق ته دوام ورکوي. چین نن تایید کړ چې یو وګړی د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې په یوه وسله وال برید کې وژل شوی او څلور نور وګړي ټپیان شوي دي. فرانس پرس خبرې اژانس د چین د بهرنیو چارو وزارت په بیان باندې راپور ورکوي چې د برید تاجکستان په خاوره کې د نن دیو چینایي شرکت پر کم شوی. په بیان کې د برید په کلکه غندل شوی او یادونه شوی چې په دوشنبه کې د چین د سفارت لخوا د پیښې سیمې ته استول شوی کاري پلاوی سیمې ته رسیدلی دی. بیان زیاتوي چې د چین سفیر د تاجکستان پر حکومت غږ کړی چې د دې پیښې علت ژر تر ژره معلوم کړي. د تاجکستان امنیتي سرچینو پرون د لړم اتیشتمه د خپل نوم نه خودل په شرط د ازادي راډیو تاجکی څنګ ته ویل چې د تاجکستان د خلاتن ولایت د شمس الدین شاهین بلوسلی په درې زرباس سیمه کې د یکشنبه په شپه په وبرید کې چې د دوی په وینا احتمال د افغانستان له خاورې به شوی وي یو چنی وګړی ووژل شو او سلونو ټپیان شوی دی. د ناروی د کډوالو شورا وایي چې افغانستان د روان اقتصادي بوران له کبله له ګڼو ستونزو بېکاري او د اقلیمي بدلون له جدي افتونو سره مخامخ دی. د دې ټولنې پرون په خپله ویب پاڼه په یوه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون پر وړاندې د تر ټولو زیانکالو هیوادونو له ډلې دی. په راپور کې په ځانګړي ډول یادونه شوې چې د بادغیس ولایت وضعیت ډېر خراب دی. په بادغیس او د دې هیواد په نورو ولایتونو کې پراخ ځمکې د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې شړې شوي او په نتیجه کې خلک د بقا لپاره نورو سیمو ته کډه شوي دي. نن د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب اتیا ویو کاله پوره شول. افغانستان د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو د ملګرو ملتونو سازمان له جوړېدو وروسته د 1945 کال د نومبر په 19 د دې سازمان غړی شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه مانن پر خپله اکس پاڼه هغه تور او سپین عکس خپور کړی چې د افغانستان د هغه مهال استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو په مقر کې په داسې حال کې خی چې د دې سازمان له چارتر سره د افغانستان د ځای کېدو سند د لاسلیک سویډن او اسلان هم د افغانستان سره په یوه ورځ د ملګرو ملتونو غړي شول. وروسته خبر هم د لوبو لډګره افغانستان نن تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سهمه د نومبر په 19 نیټه له تاجکستان سره دوستانه سیالي کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې د غلوبه بعد کابل پر وخت 15 شقیقې چې اوس پیل شوې ده د لوبه تر سره کیږي. د ورځې وړاندې په یوه بل دوستانه سیالي کې افغانستان سفر پر 2 له نیپال ماته وخوړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدل شي. جرمني کې افغان ډیپلوماټانو استفاوي
له نرمخ نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په خص سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي.
کابل کې دوامدار پرچاوي
زمونږ د وان په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده.
نورستان کې د 100 کیلو واټ برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي.
نو ډیر سخت ژوند په افغانستان کې په ژمه کې.
خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جرمني کې د افغانستان سفیر یمایاری او د دې واد په بنخار کې د افغانستان جنرال قونسل سید لطف الله سادات له خپل دندو استعفا کړې ده. په جرمني کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د چارواکو په جلا جلا اعلامیه کې دا خبره کړې ویل دي چې خپل مسؤلیتونه یې خپل همکارانو ته سپارلې دي. دوی د کوربه هیواد څخه غوښتي او سیاسي ننګونه دغه استعفا او لملونه ایت کړې دي. نور چې زاس پراپور کې
روسل هغه چې په جرمني کې دوه لوړپوړو افغان ډیپلوماټانو خپل دندو د استعفا اعلان وکړو. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان وایي دلته د افغانستان په سازولیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي سازولیو د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانول دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. په جرمنی کې مېشت افغان امیر ګران ازادي راډیو ته وویل
بل شک چې دا به هغه افغانان چې دلته د ویزو تمدید غواړي او یا ځینې اسناد چې هغه حقوقي اسناد یې او هغه باید د کنسولګری او سفارت لخوا اجرات پیوسی پیغو کې به مشکلات رامنځته شي.
د دې هیواد په بونخار کې بل میشت افغان کډوال قسیم هلال وختنه وکړه چې په افغانستان کې حاکم حکومت په خلکو د ستونزو په کمیدو کې هڅه وکړي، نه دا چې دوی ته ستونزې لا ډېرې کړي.
نرمخت نه کار واخیستل شو د افغانانو لپاره په ښه سهولت برابرولو کې باید کوشش وشي. دا حل لار نه ده چې سفارتي خدمات یا کنسولي خدمات بیخي بند شي، باید حل لار ورته وکتل شي که یو نوی په بدیل باندې باید خبره وشي. نو د اوسنیو چارواکو همدا مسؤلیت دی چې هغوی دغه اسانتیاوې د خپلو افغانانو لپاره برابرې کړي او کومې ستونزې چې دلته نورې راغلیږي د افغانانو لپاره د هغې په مقابل کې باید د افغانانو لپاره ودرېږي.
جرمنی میشتي یو شمیر افغانان په داسې حال کې د اسنادو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي چې د جرمنی په منشن کې د غلطه افغان کنسولګری لاره جرمنی میشتو افغانانو ته د اسنادو د ورکولو لړۍ روانه ده. پرون نو وخت په جرمنی کې افغان سفیر یما یاری او د دې هیواد په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په بیلابیلو اعلامیو کې لخپلو دوندو د لاس په سر کېدو اعلان کړي او د دې کار لامل د کوربا هیواد غوښتنی او سیاسي ننګونی بللې. یما یاری په هغه اعلامیه کې چې د سفارت په فیسبوک باندې خبره شوې ویلي چې د افغان کډوالو د کنسولي چارو د دوام لپاره لخپل دندې لاس په سر کېږي او د سفارت چارې خپل همکارانو ته پرېږدي. خغلی یاری ویلي په روسي میاشتو کې د اروپا او نړۍ په ځینو برخو کې د افغانستان د یو شمیر اساسولیو لخوا د کنسولي اسنادو د تیار مراحل بهیر د کابل د رسمي تعامل د نشټوالي له امله له اساسي ستونزو سره مخ شوه. په همدې حال کې د جرمني په بن کې افغان جنرال کنسول سید لطف الله سادات په یو اعلامیه کې چې پرون ناوخت یې د یادې کنسولګری پر فیسبوک باندې خبره کړې لخپل دندې د استعفا اعلان کړی او ویلي دي چې د کوربا هیواد د ځینو ملحوظاتو په کنسولي چارو کې د فعالیتونو د ځان او یا د هغو د بندېدو د مخنیوي په هدف یې دغه ګام پورته کړی. جرمني او په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثرو اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې په بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان له استازولیو صادر شوي اسناد دوی ته د منلو وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې په برتانیا او ناروی کې د افغانستان سفارتونه تړل شوي او ودانۍ د کوربا هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ته سپارل شوي دي. د غراس تر دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفارت هم تړل شوی. یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ یو هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان منل شوي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ملګر ملتونو کې د افغانستان له غړیتوبه اتاوی کاله پوره شول. ام افغانانی حضور په اوسنیو شرایطو کې مهم بولي، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان هله مهم ګڼي چې د دوی په خبره حاکم نظام د هیواد پرمختګ او ثبات لپاره ښه ستراتیژي ولري. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
له ملګر ملتونو سره د افغانستان له یو ځای کېدو نږدې اته لسیزه واوښتي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما افغانستان د نړیوالې ټولنې ویاړلی غړی یاد کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه سازمان فعالیتونه له افغانانو سره د پایښت سولې پر رامنځته کولو او دوامدار پرمختګ متمرکز دي. یونما نن سه شنبه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې افغانستان له نن څخه اتاویا کاله وړاندې د 1946 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړ. د یو نامه د معلوماتو له مخې د ملګرو ملتونو منشور ته د افغانستان د غړیتوب سند د افغان استازي عبدالحسین عزیز لخوا لاسلیک شو. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور مهم بولي او وایي چې دغه سازمان دې په ځانګړې توګه په اوسنیو شرایطو کې په بشري برخه کې د افغانانو د ژوند د ثبات په برخه کې پاملرنه زیاته کړي. د کندهار ولایت اوسیدونکي 50 کلن عبدالغفار کاکړ او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 15 کلن محمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان اوس د دوی څخه هیله کوو چې ورشتنۍ یو رښتیا ګوی ګام دی واخی موږ افغانان دی پلیوټ غسر راټول کی موږ افغانان دی سرکښینې په افغانستان کې دی دایمي سول راوړي دا د دوی په لاس کې د دوی د واسکار دی
زه مرګرو ملتونو څخه غواړم چې افغانستان خلک ټول د بشری مرستې ضرورت لري او په بشری مرستې سره وکړي دا کومې مرستې چې کا
د کابل ښار اوسیدونکو لیمه مری بیا وایي چې ملګری ملتونه باید د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونو ته پام وکړي.
په افغانستان کې په اوسنی دولت او حکومت کې د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو په حالت کې ده او د افغانستان د ښځو حقوق ورځ په ورځ تر پښو لاندې کیږي. نو زمونږ وختونه د ملګرو ملتونو نه داغه ده چې دوی باید د طالبانو په حکومت باندې فشار راولي.
خو په لندن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ونډه او حضور به هغه مهال په افغانستان کې موثر وي چې په هیواد دننه حکومت او چارواکي د ښه پالیسیو په لرلو دغه سازمان قانع کړی سي.
ملګرو ملتونو سازمان د نړیوال او با اعتبار حقوقی سازمان خانه خا اغیز پر هیواد که خصوصا په افغانستان کې لري. اما دا د چارواکو د ادارو د افغانستان من د اړه درلوده و لري چې څنګه کولی سي له دې منشور د ملګرو ملتونو سازمان د له موازینو نه او د له مرستو نه د خپل ملي ګټو پر بنیاد دی ګټه پورته کړي.
د یادونې ده چې ملګري ملتونه له 1949 کال راهیسې په افغانستان کې حضور لري، خو په افغانستان کې د یونما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو چې د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غځول کیږي. د دې ماموریت هدف په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د یو جامع او ټول شموله سیاسي پروسې پر اهمیت ټینګار دی، هغه څه چې د ډیری افغانانو په باور نه دی ترلاسه شوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل ښار د بیلابیل سیمو ځینې اوسیدونکي د برق له دوامداره پارچوي شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د هوا په سړېدو د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا لري چې لمړنۍ اړتیا نه پوره کوي. تفصیل په راپور کې.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې لډېرې مودې د برېښنا له کمی سره مخامخ دي او د هوا په سړېدو د غسونز لا پسې زیاته شوې ده. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې سونزې د دایمي حل لپاره دي اقدامات وکړي. د کابل ښار د قلعه زمان خان اوسیدونکو لطیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
نو ډیره سخته ژوند په افغانستان کې په ژمی کې، نو برق هم نه وي چې اوبه ځان ته څوک ډک کړي، چې بیا ټانکي خو بیخي نه ډکېږي چې داسې یو شل دقیقې ته راشي، یا فرض د مثال لس دقیقې ته به برقونه راشي څوک ټانکي ډک کړي، خو ځان ته یو سطل دو سطل به ذخیره وکړي. هغې نه بغیر خو ډیره مشکل ده په ژمی کې، دلته لرګي نه وي، ګاز نه وي، برق نه وي، نو څوک هم داسې بس په ژمی کې دلته مر پسې ګرځي که چېرته مری څوک یو مر لاندې کینی نو ځان تاوده کی.
د کابل ښار دی وی بلې برخې اوسیدونکو بیا وایي چې د بی برقی له کبله دوی او بچیانی مطالعه نشي کولای. د کابل ښار د کارتینو سیمې اوسیدونکو کمال په ډیر ازادي راډیو ته ویل.
نایلل جین اړین نایلل جین دا موبایل ګروپ لګو ورته ورته نیسو تر هغه پورې تر دوی درتونه وایي، یا زه اخلم یا مور اخلي یا ورور اخلي، کوشش کوو درته وایو او دا ګروپ هم ورته نیسو تر هغه درتونه خلاص شي. نور دغه ډېر ستونزې شوې ده، دا اوس دا برقي شپې شپې نه ډېر تحمد یو خره.
د برېښنا د پرچاوي په اړه د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې د دغه شرکت مشر عبدالباري عمری د شرکت په پاڼه کې په خپل شی پیغام کې ویلي او هڅه کوي ټول له برېښنا برخمن شي او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې په خپل وخت بلونه تحویل او د برق په مصرف کې له احتیاطه کار واخلي. افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د ځانګړي دفتر یا سیګار تیر کال د حمل په میاشت کې د راپور له مخې ویلي چې افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په کلنۍ کچه 240 میلیونه ډالر پیسې کیږي. له ګاونډیو هیوادونو وارد شوی برېښنا وخت نا وخت د بیلابیلو تخنیکي او یا هم په هغو هیوادونو کې چې برېښنا ترې واردېږي د تقاضا د لوړېدو له کبله قطع کیږي، چې دې مسلې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ایران د بارنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد په زندانونو کې د پام وړ شمیر افغانان بندیان دي چې پر دغه هیواد زیات بوج راوستي. دغه وزارت وایي اسماعیل بقایی تازه ویلي دي چې ډیری دغه بندیان د مخدره توکو اړوند جرمونو په ترسره کولو محکوم شوي دي. یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې بندیان دي وایي د هغوی په اړه هیڅ معلومات نه لري او د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور حال پر راپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام اوس دغه هیواد اعلان کړی چې د پام وړ شمیر افغانان د دغه هیواد په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی وایي د افغانان په بیلابیلو ولایتونو کې د مخدره موادو په ګډون مختلفو جرمونو کې د ښکېلتیا له امله نیول شوي او بندیان شوي دي. د که څه هم د دغه بندیانو شمیر کره نه دی ویلی، خو زیاته کړې ده چې د ایران په زندانونو کې دغه بندیان د یاد هیواد پر حقوقو د پام وړ مالی بوج دی. د ایران تسنیم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه د ښاغلي بقایی د ویډیوي خبرو یوه برخه خبره کړې چې په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې وایي
افغانستانی های محکوم و محبوس در زندان های ایران تعدادشون زیاد است.
در ایران زندانونو که در افغان محکومین و محبوسین و شمیر زیاد ده. موک در ایواد پا اکثر سیمو که افغان بندیان لرو جرمونه هم متنوی دی چه دیره در مخدر توکو اروان جرمونه دی شمیر در پاموار زیاد ده چه بر بیت المالی دیر بوچ را وسته ده.
بخایی په دې ویډیو کې دا هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې د بندیانو د لیږد هوکړه موجوده وه او کابل ته د ایراني پلاوي په وروستي سفر کې د افغان بندیانو د لیږد په اړه ښې هوکړې ترلاسه شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دغه بهیر به د افغانستان له لوري په اغېزناکه توګه پلی سي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې درې ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه خپره شوې، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي د ایران عدلي وزارت له مرستیال اسکر جلالیان سره په کابل کې لیدلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ګډو مسایلو او په ایران کې د افغان بندیانو په اړه پکې خبرې کړي دي. وړاندې راغلي چې متقي له ایراني لوري غوښتي چې له دغه هیواده د افغان بندیانو په انتقال کې د هر اړخیزې همکارۍ وکړي. له دې وړاندې هم د ایران د عدلي وزارت مرستیال په حواله داسې راپورونه خپره شوي وو چې زر تنه افغان بندیان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د خپل بند نورې مودې پای ته رسولو لپاره افغانستان ته انتقال سي. له دې سره یو شمېر هغه افغانان چې دوستان او خپلوان په ایران کې بندیان دي وایي له برخلیکه یې بې خبره او د وضعیت په اړه یې اندېښمن دي. د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسېدونکي په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
زما د تره
زوی په ایران کې بندي دی او موږ ترې هیڅ احوال نه لرو. د وضعیت یې خبر نه یو. یوازې یو ځل چې هلکان ایران کې وو موږ ته یې وویل چې هغه بندي شوی. اوس یې مور
خو په ایران کې میشت افغان کډوال عزیز وایي د ایرانی پولیسو له خوا د افغانانو نیول لا هم روان دي.
گرفتاریان او نیول پیخی زیاد دي. هغه کسان چې اسناد و نه لري بیا یې رد مرز کوي نو همدا ډول نیول زیات شوی هر ورځ خلک نیسي.
ایرانی چارواکي داسې مهال د ایران په زندانونو کې د افغان بندیانو د زیاتوالي خبره کوي چې تازه په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې د یو افغان په ګډون د لسو کسانو د اعدام خبره کړې ده.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د منځنی ختیځ د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی اموس خوشتاین نن د لبنان پلازمینې بیروت ته ورسید. خوشتاین د هغو په ترڅ کې سیمو ته رسېدلی چې هدف یې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د حکومت استازی اموس هوخشتاین نن سهار بیروت ته ورسید او ورپسې د لبنان د پارلمان د رئیس نبی بیری استوګنځي ته ولاړ څو په هغو خبرو کې برخه واخلي چې هدف یې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې د موافقې نهایي کول دي. نبی بیری د سولې په خبرو کې د حزب الله استازي توپ کوي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندی پوځي څنګه هم لري. متحد ایالات حزب الله تروریستی ډله بولی، خو اروپایي ټولنې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سولې پلان چې تر هغه متحد ایالاتونو جوړ کړي لڅو نه رئیس پر سنوي کې لاس پلاس کیږي. د لبنان د امنیتي سرچینو په وینا د دې طرح په اساس اسرائیل او حزب الله باید د شپې تور ورځو لپاره پر یو بل حمله ونه کړي. د اسرائیل پوځ به په دې موده کې له لبنان څخه وځي او د لبنان او اسرائیل په سرحد کې به د لبنان دولتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي. لشپیتو ورځو وروسته به اسرائیل او لبنان د ملګرو ملتونو د 1701 پریکړه لیک د پوره تطبیق لپاره په خپلو کې خبرې پیلوي. د جرمني د خبری آژانس ډی پی د راپور لمخې حزب الله د متحدو ایالاتونو د طرح مسودې ته د راتلونکو خبرو لپاره د یو اساس په سترګه ګوري. د اسرائیل پاوز چې له تیر سپتمبر میاشتې راهیسې د لبنان په خوره کې پراخ بریدونه پیل کړي وای، غواړي حزب الله له خپلو شمالي سرحدونو لری کړي څو وګړي وکولای شي بیرته خپلو کورونو ته ستنه شي. په دې ترڅ کې اسرائیلي الوتکو د لبنان په خوره کې بمباري وکړي او کله ناکله یې د پلازمینې بیروت په جنوبي برخو کې هم هوایي حمله وکړي. د حزب الله وسلوالو له فلسطیني حماس ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د خواخوږۍ لمخې پر اسرائیلو د توغندیو حمله کولې. اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه په غزه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې وسلوالو پر قلمرو برید وکړ. د حزب الله د حملو له کبله شاوخوا 6000 اسرائیلي وګړي له خپل کورونو وتلو ته اړ شول. د دې جګړې له پیل راهیسې 8 تنه اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا شپږنیم سوه نور ټپیان شول. خو په لبنان کې د اسرائیلو هوایي حملو له 3000 ډیر کسان ووژل. د لبنان سرپرست صدر اعظم نجیب میخاتی پرون د قطر العربیه تلویزیون ته وویل چې هیواد یې د امریکا د سولې طرح ته په مثبت نظر ګوري، خو د هغه په وینا ځینې ټکي شته چې وضاحت او ارزونه غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یو یون ډی پی په مالي همکاري د 100 کیلو واټه برېښنا تولیدونکي برېښنا کوټ جوړیږي. د دې برېښنا کوټ لپاره 350 متره اوږده ویالې چې سوري نږدې 2 متره کېږي جوړیږي. نور جزات پر راپور کې
د نورستان وان ټوایګل ولسوالۍ وسیدونکو باید د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالي همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا د برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره د جوړولو قرارداد شوه دی. د واند کلی قومي مشر حاجی عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته ویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټه ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقي هغه اخس دی دا په 100 لکه وانه باندې دی کې تقریبا 300 متر طول کانال ده، 4 متر د کانال سور ده چې هغه کې یو متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او یو متر دیوال غره لمن ته لري، یو متر 40 سانتي چې دی د کانال سور ده. شاوخوا د ټول منطقي خلک خوشاله یا
زئی وسیدونکو د یاد برېښنا کوټ په جوړیدو خوختي وای. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسیدو سره به د خزو اوګي د لرګي او لوهلو له غرونو د راوړلو او د پوري له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاری شي او همدارز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وای:
دا کار زمونږ د منطقې لپاره د کورونو رڼا کېدو لپاره ډېر سهولت دی. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو لپاره د ځنګلونو د قطع کول د خزو لرګي راوړل دا مسله په ځانانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه بام کمیږي او وطن بام رڼایي او محیط زیست بام فضا به ډیر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلی خلک هم ډیر خوشحال دي. دغه زمونږ امید ده د الله پرته داسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي دي د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د وانت اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې دسترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي خو تر اوسه پرې عملی کار نه دی شوی. دوی له وسنیو چارواکو غواړي چې په یادو زینو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق لدارکه په کور دننه بسیا شي. زیو رحمان ازادي رادیو ته وویل
ترستان کې اکثر د برق ته ضرورت لرو، دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطح، ولسوالۍ په سطح، د افغانستان په سطح غټ غټ بندونه زینو شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملی کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطح، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو په خدماتو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. نور حال په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت خلک وایي چې په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزې لا هم پر ځای دي او شبکې د معیاري خدماتو د وړاندې کولو توان نه لري. دی وایي د انټرنیټ ټیټ کیفیت، د اړیکو پر لپسې پرې کېدل او د خدماتو لوړ لګښتونه هغه ستونزې دي چې د خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړی دی.
موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې
شبکې دې ښه ډېرې کمزورې دي، یعنی ټول لاس سره لاس ګریوان جوړ سره، یعنی اوس نن سبا بیا داسې نورې هم کمزورې شوي چې د ټلیفون اړیکې لاس په سمه توګه نه سره کېږي، او بیا انټرنیټ خو بیخي کمزورې دي، پیسې زیاتې کاټېږي، او یعنی سر ملنس ور سره خلاص بیا کوم پیکیج چې پاله کړي هغه ختم شوی موندر
په هلمند کې. اوس مهال روشن، افغان بی سی، ماریبا او سلام مخابراتي شبکې فعالیت لري. که څه هم دې شبکو د خلکو اړتیاوې په ځینې برخو کې پوره کړې دي، خو د انټرنیټ کیفیت، د پیسو غیر عادلانه اخیستل او د اړیکو کمزورتیا هغه ستونزې دي چې خلک یې له شبکو ناخوښه کړي دي. د هلمند اوسیدونکي له حکومت او د مخابراتي شبکو له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دي په ارزانه بایه انټرنیټ او غږیزې اړیکې ورته وړاندې کړي. دی وای که دا ستونزه ژر حل نسی نو خلق بلا زیات نور هم د ستونزو سره مخ سی.
متاسفانه چې د انټرنیټ مصارف ډیر زیات دي، او یو میسج وکی یا یو میسج هم نه زتا موږ د خونې وتاک داخل سو، یو میسج هم نه دی کله چې را په دکل، یو میسج مو ضرورت دی نه ضرورت په اساس به چا ته بم تر ترغه جن کړي، او بل چې د شرکت د بازار مې وځل د لشکري بازار دی صافیان دی ټوټه هغه په کې سي دکې میسج یو میسج هم نه دی پر مخ کار دی، او مصارف دا دونه زیات دي چې به په هدا زیات دی، او هر څنګه انټرنیټ دی ډیر ګران دی هلمند د اقتصاد زیبر
نو د شبکو کار نه کوي، بیا نو دریو زاپرې په پښو باندې لاړو، ځکه چې هلته ما سه موټر معلومات وکړي، هغه موټر مو راسي بیا ما مریضې انتقال کړه بازار ته، یعنی ډېر ستونزې سره مخ کړي یو تکلیفو سره مخ کړي یو.
بلخوا بیا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس ملا مان الله بشیر وای دوی په دې اړه باندې د مخابراتي شبکو له مسؤلینو او د خپل وزارت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، او وایي چې دا ستونزې تر پخوا ډېرې اواري کړې دي.
په باندې موږ د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره غونډې کړې دي، ورسره کښېناستلي، دغه ستونزه مې د هغو سره شریکه کړې ده، هغو موږ په دې اړه باندې اطمینان راکړی دی چې انشاءالله کورچي خدمات په خلکو لپاره د انټرنیټ په برخه کې ډېر مثبت شي، انشاءالله ډېر ښه لاسته راوړنه به پکې ولري، او دغه موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده، وزارت هم په دې باندې کار روان کړی دی انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مخابراتو وزارت مسولینو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په هیواد کې د انټرنیټ غږیزو اړیکو او پیغامونو به یې ډیر سلنه ټیټې کړي دي. دی وایي د دې اقدام موخه یې د مخابراتي خدمتونو ته د لاسرسي پراخول او خلکو ته اسانتیاوې برابرول دي. د مخابراتو وزارت په وینا دا پریکړه د خلکو د اقتصادي وضعیت د شوالي او د مخابراتي خدمتونو د پراختیا لپاره سوې ده او تمه ده چې په هیواد کې د ټکنالوژي او اړیکو په برخه کې مثبت بدلون راولي.
پښتو خبرې مجله پای ته رسیږي، خو دری خبرې مجله زموږ همکار فرشتنګا تاسو وړاندې کوي. سلامونه فرشتجانې، په خیر راغلې خبرونه ته.
سلام به خودت اوسای جان، تشکر.